دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته دا خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به په بین الافغاني مذاکرات ته زمینه مساعده کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې به په دې اړه درته راپور وړاندې کوو چې د امریکا او متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پر یو پوځي پریډ عمله غندلې ده. نور راپورونه هم شته او د ونی په دوهمه نیمه کې نور بسته ونیزه خبرونه. خو اوس خبرونه سالی محمد سالی چمتو کړي.
اجرائیه ریاست وی اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پر ګڼو موضوعاتو بحث وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان له خوا د اغزن سیم د غزولو مخه نیولې ده و پاکستانی پوځیان په یوه حمله کې وژل شوي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویایمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. له عبدالله سره په دې سفر کې یو جګپوړی دولتي هیات هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی شغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې هم بحث وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان له خوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستیزوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پوځیان د کندهار ولایت د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې شاوخوا 300 متره د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي وه.
مشرانو په جریان کې اچولی دي. اوس بیا دوی لوی کار کوي. موږ مجبور یو خپله روان یم چې دوه چې وګورم نږدې د څه خبره ده چې یو 2-3 سوه متره زموږ خاورې ته رانږدې شوي ولې هلته کارکوپیله نن کار ته بند کړی دی. نو تو وګورو څنګه کېږي.
ډګروال امین الله وایي چې اوس د سرحدي ځواکونو یو هیات سیمې ته ورغلی او تر څېړنو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک سي. پاکستان له څو میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې چې دغه چاره د افغان حکومت لخوا غندل سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په ابوظبي کې د بنګلادیش له کرکټ ملي لوبډلې سره مخامخېږي. دا د څلورو غورو ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي. ټاکل شوی چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم همزمانه په دوبی کې سره مخامخې شي. افغانستان به در روانه سه‌شنبه پر ورځ په دوبی کې د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. په کونړ ولایت کې په مڼګي ولسوالۍ کې د داعش ډلې د 50 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونو پرون مازدیګر د داعش پر وسلوالو حمله کړې چې 15 تنه وژلي دي. یوسفزي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې وژل سول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نشته کې 9 تنه وسلوال سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دا کسان د افغانستان له خاورې څخه وزیرستان ته اوښتي وه. پوځ دغه راز ویلي چې د وژل سوو پاکستانی پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند لخوا له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کېدو پریکړه وغندله. عمران خان پرون په ټویټر کې لیکلي د سولې د ډیالوګ د بیا پیل لپاره زما غوښتنې ته د هند لخوا منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل سوی وه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له یو بل سره وګوري. عموما د هند او پاکستان چارواکي دغه ډول کتنې ډېرې نه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه ای تور لګولې چې د پوینه د امریکا ګوډاګیانو کړي د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او 6 تنه نور ژوبل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي هیدر ناورت پرون ناوخته وویل متحد ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګناه وژل غندي. موږ د افراطي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې وخت کې د دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په هواس کې پرون وسلولو کسانو چې پوځي یونیفرمونه یې اغوستي وه پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه چې 8 کاله یې دوام وکړ.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له ټولو خلکو سره ښه بلدتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که فرصت های ازیر مساعد بسازن، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 23 عمومي ناسته کې د ګډون په هدف نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش روی، همکار های منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
په افغانستان کې د پرانیستي حکومت ولای بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو پاړه لا هم جدي اندېښنې موجود دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته راپور ولرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پر یو پوځي پریډ عمله غندلې ده او په دوهم نیمایي کې نور واسطه ونیزه خبرونه. او د هند خبرونه لومړی موضوع او د سولې موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب ترسوي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې خاغلی خلیلزاد د وی نوی او جامع طرح سره چې د ټولو خواو لپاره د قناعت وړ وي د سولې په برخه کې عمل وکړي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس را سره په سټیډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیله پیدا کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې خاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري نو په کار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که
زما هیله داده چه هغوی وتوانیږي نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه هم داسې زمینه مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو ته لار هوار شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. خغلی پمپیو د امریکا د بهرنی چارو وزارت کارکونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبری کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو او ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره د زلمی خلیلزاد ټاکنه غوره بللې ده او ویلي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پایته ورسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې هر اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
په یو طرحه باندې کار وکړي، هغه سې طرحه نه یوازې د حکومت د قناعت والي، بلکې د سیاستونو، د مخالفینو، حتی زموږ د همسایګانو دپاره داسې یو طرحه برابره کړي نوې طرحه تصفوش کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ویناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
مننه کوم وصال صاحب. قدرمنو دوستانو، د نړیوال اړیکو یو شمیر افغان کارپوهانو هم دا پر ځای اقدام کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد وصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپوه داود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا دغه اقدام څومره پر ځای دی.
او د دوی د کوم انتخاب چې کړی، چې زلمی خلیلزاد دی چې د افغانستان په واقعیتونو کې د شورایانو د حمله د په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې وو، کوم اختلافات چې وو، د ری په وخت کې او د طالبانو د حضور په وخت کې او د بینالمللي نړۍ یا ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود او د دنیا په مختلفو هوادونو کې د ډیر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسونه مختوري. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګرځي.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ورباندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسائل ده چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري. بین‌المللي ټولنه چې افغانستان کې وه، هغوی ته د نظامی لاره نه مالی او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خیلی زیات تاکید وکړي او د خپل متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکرې طریقه د افغانستان موضوع بله لاره نه لري. بل موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیا او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشرۍ او د غو رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نور مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. اوغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بند کړي، کله نور سیاسي او نور فشار نه پراولي. اوغوی هم تو توادر چې دخل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته د رسیدو لپاره د دې معنی ونه دي.
د سیمه هیوادونو په ځانګړې توګه تاسو د پاکستان یادونه وکړه، د پاکستان په وړاندې د خلیلزاد دریسته په کتو څومره ډاډه یاست چې د امریکا دغه ټاکنه به یو نتیجه ولري افغانانو ته؟
خوشبختانه شرایط اوس په داسې حالت رسیدلی، امریکا دې ته قانع شوې ده چې امریکا هغه ملي ګټې چې کوم دي، ملي منافع چې کوم دي، پاکستان سره متضاد دي. پاکستان همیش د افغانستان او حتی د امریکا د ملي ګټو په ضد واقع شوی دی. دغه پیسې دغه پیسو نه سو استفاده کړې ده، دوی د اعتماد نه دوی په ضد استفاده کړې ده، کوم تلفات او د کوم ضایات چې امریکا ته افغانستان کې مخامخ شو. امریکا ورسره په دې کې اکثرا د دې هغه موضوع و چې کوم اعتماد امریکا پاکستان کړی و، چې امریکا خوشبختانه اوس دې ته متوجه شوې ده او په دې باندې مختلف ډول قیودات لګولې دي چې پاکستان هم د دې مجبور شوی چې خپل سیاست کې نرمي راولي او دا نرمي باعث دوشي چې افغانستان یو دایمي سوله ته ورسي.
یعنی د ښاغلي زلمی خلیلزاد دریس ته په کتو چې د پاکستان په وړاندې اوسنه سره جدي دریس لري ښاغلي خلیلزاد ډړی سي او نتیجه به ولري بل اخره
کوم پیشبینیانه او کوم افکار چې متضاد افکار چې خلیلزاد د پاکستان په ضد البته دلودل امریکا په دې قانع شوی ده چې دای واقعي افکار دي او دای حقایق دي چې ان شاء الله که خلیلزاد په مختلف سیاست باندې مختلط شي دا د افغانستان لپاره او د امریکا لپاره ډیر ګټور دي.
په نړیوالو اړیکو پو داوود مایارو قدرمن اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی صافی چمتو کړی.
د تخار ولایت یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې او خوندي کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دغو بزګرانو له ډلې امین الله او خال مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې له همدې عمله دوی ډیر محصولات خوسا کیږي. دغه بزګران له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي ترڅو د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مدیر عبدالعلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کرنیزو توکو د ساتلو لپاره یو شمیر وړې سړې خونې جوړې شوې خو هڅې روانې دي چې د دغو سړو خونو شمیر زیات شي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له مهمو کرنیزو ولایتونو شمیرل کیږي. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د بانکس لزر نیالګي خودل کیږي. د بانکس له تولیداتو څخه په بیلابیلو صنعتي چارو کې لکه نساجي، کور جوړولو، ټوکر جوړولو، کاغذ جوړولو، کښتۍ جوړولو، فرنیچر جوړولو، ډیکوریشن او ګڼ شمېر نورو برخو کې ګټه اخیستل کیږي. د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروژه 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت د طبیعي زیرمو د لوی ریاست لخوا ورکړل شوی. نوموړي دغه شان ویل په ننګرهار کې د بانکس نیالګي ښه وده کوي او مثبتې پایلې لري. د یادونې ده چې په نړۍ کې 1250 ډوله بانکس شتون لري چې له دې ډلې 80% یې په آسیا او پاتې 40% یې په نور نړۍ کې پیدا کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمه بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. د دې تر نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 شپوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم خرخلاص د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ عمله غندلې ده. په دې عمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د تروریستي عمله د نورو هیوادونو مشرانو هم غندلې ده. ایراني چارواکو ویلي چې دا حمله د امریکا ګوډاګیانو کړې ده. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل دا شیبه سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب خراغ لاس او قدرت وایي چې د امریکا او ملګر ملتونو چارواکو د دې عملی پاړه څه ویلي دي.
مننه تورمن صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناویر پرون نوښت وویل امریکا ټول تروریستي اعمال او د هر بې ګناه وژل غندي. میرمن ناویر وویل موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر وړاندې د ایران له خلکو سره ملګری یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو بیان کې ویل چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د سمدستي روغتیاهي لپاره څرګنده کړه. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خپګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حمله له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي وښوده. ایران او بخی د ایرنا خبری آژانس د کرملن په حواله راپور ورکړ چې ولسمشر پوتین ویلي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. نو دغه و د چارواکو غندنې د نورو هیوادونو د دې حملې په اړه.
بله، تکل صاحب، دا حمله په کوم ځای کې او څنګه شوې ده؟
ارنا خبری آژانس د بخبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز ښار کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای ډزې وکړې چې ایراني چارواکي د پوځي پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، که څه هم په ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر زیات ښودل شوی. د راپورونو له مخې 60 نور کسان په دې حمله کې ژوبل شوي دي. تورمن صاحب، دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 میلادي کې پای ته ورسېده.
بلې، ښاغلی تکلی، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کس منلی که څنګه؟
د دې حملې مسؤلیت دو ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې. دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هورتوڅاري د ازادۍ راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله د ډلې کړې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حملې پر د امریکا پر ګوډاګیان واچولې. خامنئي پر خپله رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. د البته د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولسمشر حسن روحاني د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او په یو بیان کې ویلي چې حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو پیغام کې پرته له دې چې دی هم د کوم هیواد نوم واخلي لیکلی دی چې برید کوونکي د بهرنیو دولتونو لخوا استخدام شوي، روزل شوي او وسلې او پیسې ورکړل شوي دي. تورمن صاحب، په عین حال کې ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران حکومت په تهران کې د برتانیا، هالند او ډنمارک استازي د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړي او پر دې هیوادونو یې تور لګولی چې د ایران د اپوزیسیون ډلو ته یې پناه ورکړې ده. د مجاهدین خلق په ګډون د ایران د حکومت ځینې مخالفې ډلې په ایران کې د 1990 کال د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې، چې پاسې البته تورمن صاحب منوم هم یاد کړ، په دې هیوادونو کې فعالې دي.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 3 عمومي ناسته کې د ګډون په هدف نیویارک ته ولاړ. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس راسره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه ډېر جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن سهار د یو پلاوي په مشرۍ نیویارک ته روان شو او د نیویارک ته د تګ هدف یې د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. د اجرائیه ریاست د وین مرستیال امید میسم د ښاغلي عبدالله د سفر د جزئیاتو په اړه چې هلته به له چا دغه غونډه کې د ګډون سربیره له کومو مشرانو سره ګوري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این شخص پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکار های منطقی و جهانی گفتگو خواد کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرا، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
د ښاغلي میسم خبره، ښاغلی عبدالله به همداراز د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ ناسته کې د ګډون سربیره د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو او همداراز د ځینو هیوادونو له استازو سره هم بیلابیلې ناستې ولري چې په دغه ناستو کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت، په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ورټولې وي. تیر کال ولسمشر اشرف غنی د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په 2 ناسته کې ګډون کړی و، خو سکل د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغې ناستې ته ورغلی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سکل هم تمه وه چې ولسمشر غنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، اما دغې سرچینې د کوم دلیل، البته له دې پرته چې کوم دلیل ته اشاره وکړي، وایي چې د ښاغلي غنی سفر نیویارک ته لغوه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو عمومي ناسته د افغانستان لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې البته د افغانستان په استازیتوب چې څوک ګډون کوي، ضروري ده چې د افغانستان ستونزې د نړیوالو غوږونو او همداراز د نړیوالو مشرانو غوږونو ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د خپل هیواد لپاره، د خپل هیواد د ایجنډا لپاره لابی چې کومه ده هغه ډیره مهمه ده، او هغې لپاره دغه غونډه زمینه په دې مسایل دی چې د نړۍ ټول مشران په یو موقعیت کې په یو وخت کې سره راټولېږي. نو د دې انحصار تر ډېره حده پورې په دې باندې دی چې څومره زمنګ هغه کم استازي چې په ملګرو ملتونو کې دي هغوی دې ته زمینه سازي کوي چې د افغانستان اړوند یا افغانستان ته مهم هیوادونو سره ډاکټر صاحب عبدالله لپاره جلسې جوړیږي او دوی ته زمینه مساعدېږي تر څو د نړۍ مشرانو سره ملاقاتونه ولري.
تورمن صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي ناسته هر کال په نیویارک کې جوړیږي او په دغه ناسته کې د نړۍ مشران، البته رئیس جمهوران او همداراز استازي پکې ګډون کوي او د خپلو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه خپل معلومات د دغه ملګرو ملتونو عمومي ناسته ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په افغانستان کې د پرانیستي حکومت ولې بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه را سره په سټوډیو کې دی. یوسف، نور جزئیات په اړه څه دي؟
او د فساد او د عامه شتمنیو د لوټولو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستي حکومتوالۍ لمخې یو مهم شرط دی چې د کلونو تیرېدو وروسته د نامعلوم کېدو په اړه اوس هم انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغه چې فساد نه کوي خپل شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشران د اصل ته غاړه نه دی ایښې.
یو تعهد لرو پرانیستي حکومت والی چې او اخیستلی هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کیدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ چې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ جوړ کړی دی، هغه د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم دی، د زوی په نوم دی، مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
ترمن سبل لدی وړاندې 13 ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په 13 شپږ میاشتو کې د 15,000 لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دې ادارې مشر ناهید سار ویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او پسې څېړل کیږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستو حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي.
بله یوسف، ډیر ډیر مننه، خو ته زما سره پاتې شه. قدرمنو اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیایي جام په دوهم پړاو سیالیو کې خپل دوهمه لوبه له بنگلاديش سره ترسره کړي. د په آسیایي جام سیالیو کې له نوموړي هیواد سره د افغانستان دوهمه لوبه ده چې په لومړي هغه کې له افغانستان ماته خوړلې وه. د لوبه نن 2 بجې پیلېږي او د افغانستان لپاره څومره مهمه ده یوسف، که په دې اړه راته ووایې.
مهرباني. تبن ټول مینوال د لوبل نګدې ساری بټوله کې سي جام لنګدې ساری، ځکه چې افغانستان لوبډله پکې ډیره ښه لوبېدلې ده. مهم موضوع تاسو اشاره وکړه، نن پاسې جام کې د افغانستان څلورم سیالي د پټوله کې په دویم پړاو کې دویم سیالي لدې وړاندې لومړی سیالي کې څوم پاکستان ته افغانستان و بایل له پټوله کې باورونه دا و چې افغانستان خورا ښه لوبه وکړه او دا وخت هر لوبه چې هغه هر لوبډله چې ځان ته ځان وي هغه ماتول شي. نو د اهمیت په اړه چې تاسو اشاره وکړه، لوبه نن دومره مهمه او حساسه ده چې افغانستان بایل گټي نو ابایلل مخلو چرانه شي ک افغانستان گټي نو په دې معنی چې افغانستان په دغه جام کې لا هم پاتې کیږي او د لا پرمختګ یعنی امکانات شته او دا به ژوندې ساتي خو کلو بل بده مرغ افغانستان بایل نو په دې سره ټوله هیله چې مونږ لا هم لرو چې افغانستان ممکن پایلو به تورسي هغه ور سره لمنځ ځي ځکه دا افغانستان دویمه بایلو دی چې لدی وړاندې پاکستان ته درلودل او دا به دویمه وي خو که گټي بل
یوسف افغانستان په آسیا جام کې دوهم پلا د بنگلاديش سره مخ کیږي نن آیا پاکستان سره هم د دوهم پلا مخ کېدو چانس شته
نو که فائنل ته وزي افغانستان او پاکستان هم داسې لوبه کې فائنل ته وزي خو په دغه صورت کې اکثره تحلیل په ټولنیزو رسنیو کې چې راوزي یا په رسنیو کې دی هغه د هندوستان چانس نسبتا ډیر دی ځکه چې هغې مخکې له مخکې لوبه ګټلې دی وه او له پاکستان افغانستان هم د ګټلو چانس ډیر دی خو هو چانس کرکټ دی لیدل کیږي ځکه چې افغانستان ته په دغه ټیم کې یا په دغه روانو سیالیو کې تر ټولو د مهمې لوبډلې په توګه کتل کیږي که لوبې دی ګټلې دي په خورا لوړ توپیر یې ګټلې دي او که یوه لوبه یې بایللې ده د پاکستان څخه په خورا کم توپیر او په وروستي اوور کې بایللې ده
ډېره ډېره مننه یوسف زادران قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ دا جالبه لوبه اتمن وګورئ خو سالم محمد سالی سټوډیو ته راغلی دی دی به لنډ خبرونه تاسو واورئ تر هغې وروسته حدیث پردیس د نور بس دی ونیزې خپرونې سره
د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویایمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان شو له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې یو جګپوړی دولتي هیات هم ملګری دی په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا یې د غزن سیم د غځولو مخه نیولې ده د دوی په خبره چې د سرحدي ځواکونو یو هیات سیمې ته ورغلی او تر څېړنو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په ابوظبي کې د بنګلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت مازیګر څلور بجې پیلېږي د کونړ ولایت په مڼوګي ولسوالۍ کې د داعش ډلې د پنځو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی و پاکستاني پوځیان وروسته له دې وژل سول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلولو سختریزو پر یوه پټنځای برید وکړ د پاکستان پوځ وایي چې په دې نښته کې نه تنه وسلول سختریزي هم وژل سوي دي د پاکستان صدر اعظم د هند لخوا له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله ټاکل سوی و چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له یو بل سره وګوري او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله ایرانی چارواکي وایي چې په دې حمله کې 15 تنه وژل سوي او 18 تنه نور ژوبل سوي دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نوربسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس ته نیم ساعت لپاره وړاندې کوم خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر او تجربه را سره شریک کړئ نن په خبرونه کې خالده نجیب مدافع وکیل ده دوی ته موبایل نور کړی چې خبرونه ترغلی او په افغانستان کې عدلی او قضایی بنسټونو کې مېرمنې چې کله مراجعه کوي له کوم مشخص ستونزو سره مخامخ کیږي وضعیت څومره ښه شوی په دې رابطه باندې به له دوی سره خپل بحث ایدم ورکو نجیب صاحب خبرونه ته خرغلی
سلام علیکم ورځ مو نیکمرغه خدای دې کې ټول د محترم ازادي رادیو اوریدونکو جوړ روغسی نو تاسو دې بلنه نه ډیره زیاته
مننه کوم قدرمن اوریدونکو 0922550999 4015 دا مو د ټلیفون شمیرې دی کولای شي را سره تماس ونیسئ شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0922550999 4015 تاسو هم کولای شئ چې په خپل سیمو کې البته کله چې مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي کغه کورنۍ ستونزې وي او یا که عدلي او قضایي نورې اړوند ستونزې وي څنګه حل کیږي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه څومره ده عمدتاً له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه خپلې تجربې را سره شریکې کړئ او یا که کوم مشخصه پوښتنه لرئ نجیب صاحب پوښتنه مې دا کوله چې تاسو مدافع وکیل یاستئ او شک پرته چې ډېرې قضایاو به درته
راغلی وی او هم تعقیب کړي او بل اخره نتایج به مو تر اخیسی وی. یو عمومي نظر کوا چوي چې په افغانستان کې بل اخره کله چې میرمنې افغان میرمنې لسون سره مخ کیږي عدالت تر رسیدل د دوی لپاره څومره سونزمن دي یا د اقل اغوم ده سونزی کمی دی ساسو نظر میره بانی؟
بله، اول خو د خزو لپاره څنګه چې باید ورته عامه پوهاوی ورکړل شي زمينه ورته ډیره مساعده نه ده تر ډیر هده پورې. یو خزه پیږي چې دغه خاندونه زما په ژوند کې دي، د دغه خاندونو د بیرته کولو لپاره دغه حل لارې لرم، اما عامه پوهاوی یا د کورنۍ ملاتړ یا د کلي بانډو کې یا په ولایتونو کې چې کم د ښځو د عدالت ته د رسیدو لپاره هغه نهادونه کار کوي، هغه ته ښځه نشي کولای چې په اسانه ډول ورته خپل د عدالت خواهي غږ پورته کړي. لاملونه هم ډیر دي، شته داسې ستونزې هم شته چې موږ په عدلي او قضایي نهادونو کې یا مثلا په حوزه کې یا مثلا کله چې یو خسته قضیه پیښیږي اوله مرحله ده چې پولیس نه شروع کیږي، د هغو د مسلکي نشتون، یعنی زموږ پولیس مسلکي نه ده، زموږ په حوزه کې چې کم کسان ناست دي هغو مسلکي نه دي، نو په اول قدم کې ښځو ته هلته مشوره ورکول کیږي او خسته دا وای چې کته دغه قضیه نه تیر شي، کته دغه خپل غږ اوچت نه کې دغه بتاته ډیره بهتره وي، نو هغه د چې د هغې په دغه ذهن روح روان یو اغیزمنه کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، دانشي کوله چې قدم په قدم مخته لاړ شي. یعنی خاندونه ورته ډیر دي، د دې خاندونو تر څنګ عامه پوهاوی ته هم ضرورت وینم.
خو فکر نه کوي کله چې مثلا تاسو ویل چې پولیس په هغه اوله مرحله کې چې دوی مراجعه کوي پولیس لوري ورته ویل کیږي چیرته قزینم تیر شي بهتره بوي، په ځینو مواردو کې دا خبره کېدی شي د دې لپاره چې دغه کومه سونزه چې رامنځته شوی ډیره غټه نشي د دې لپاره کېږي او کنه ټوله کې تاسو دغه مسلې مخالف یاستئ.
مشکل خو نه غټیږي، مشکل هغه وخت غټیږي چې یو ښځه یا یو میرمن په کور کې یو بار دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې هغه مشکل ویني، اما مشکل سره نور د مقابلې توان له لاسه ورکي. مشکل هغه وخت هیږي چې بل کور ته تخته کی یا بزن وژنې ته مخه کی یا به کمبل ناروا فیل ته مخه کی، مشکل هغه وخت هیږي کچیرته د دغه خزې په دغه مشکل جدي ونیول شي، هغه مسؤل نه هادون هغه مسؤل کسان ولکه دغه کورنۍ نه اول شروع کیږي، کدی عمل ته د مشکل حل کی او د مشکل اصلي علت په ګوته کی انګیزه ورته په ګوته کی، نو مشکل بلکې غټیږي نه حل کیږي. اما کچیرته موږ یو نفر سرکوب کو بار بار دغه د عدالت خواهی مخه ونیسو او بار بار هغه تخندونه ایجاد کو، دا خپل یو بل ستونزه ده، حتی کنور هیڅ نشي هغه خزبه، یعنی رواني تکلیفونه چې اوس دلته ډیر په افغانستان کې به څورته دون توجه نه کوي، که هیڅ هم ورته ونشي نو دا په یو رواني تکلیف روغ دي شي او دا بیا نشي کولای چې یو نیک اولاد سره ټولنه ته تربیه کی، نشي کولای چې خپل هغه روزنی سو روزنی کارونه مختبوزین، نو بیا دا تر ټولو خطرناک ثابت دی شي.
د پولیسو ورخوا خپل اکثره وخت تاسو شاید کېدی شي وای چې کورنۍ کې کوشش کی خپل خپلوان چې کله میرمنه لسون سره مخ کیږي بار بار هڅه کیږي چې دغه یعنی د قضیه راونه وزي د حکومت ته یا دولتي بنسټونو ته، خپل فکر کوي چې دام یو مسله ده چې باعث دی کیږي چې اکثره میرمنې کله چې سون سره مخ کیږي کورنۍ هڅه کوي چې دا سونزه غټه نشي یا په یو شکل نه پریدي، دا یو عیب وار ګڼي چې قضیه دې راشي او عدلي او قضایي بنسټونو ته، دام یو لامل او یو سونزه ده.
بله، دا هم یو سونزه ده چې کورنۍ بعضې وخت کورنۍ خپل خلاګانې یا ورته نه معلومیږي او یا که هم ورته معلومیږي عاجزه پاتې کیږي چې غډه کیږي. زه به تاسو مثال درکوم، مثلا یو ښځه کله چې نوې ژوند پیل کی نو دا تمن غواړي اثر سره ژوند وکي، یا به وایي چې مثلا ډیر خواهشات نه پیګم چې موږ تاسو د افغانستان خلک ډیر ناخوال سره بره مخامخ شو، حداقل یو د ژوند مثلا یو اتاق او چې دغه سره نور ملحقات کم شي دي دغه په برابرول کې، یا مثلا کورنۍ د تخندونه هغه کې یا غواړي چې بیل ژوند وکي. اما موږ اکثره فامیلونه حتی د چې مسیان سره د یو ځوان کې ورونه بیا بل اخره دی هغه اولادونه بیا بل اخره دی هغه، یعنی دوه نسل دی یا درې نسل دی په یو کور کې په ګډ ژوند کې، نو یو میرمن ته یو خزه ته د هم طاقت فرصت ورته، او دا غواړي چې مثلا دغه شته ستونزه لپاره یا غواړي په خپل زړه ژوند وکړي، امدا ده چې مشکل را پیښیږي نو چې کورنۍ دلته کار نه ده کړی یا کورنۍ ته سخته ده چې دا د خپل عرف مات کړي یا کورنۍ ته سخته ده چې ټولنیز ژوند دی چې کومه سي کړی ماسې دمه ورکړي، هم ورته خنډ پیښوي او هم یې نه پرېږدي چې مثلا دا د خپل د عدالت خواهۍ غږ پورته کړي. دا یو مثال چې ما تاسو ویلي، یعنی او د ده نه نور مسایل شته دي چې اکثره مثلا کونډیانو ته د غنه ورکول کیږي چې خپل زړه باندې مثلا نکاح وکړي، د حضانت حق مور ته نه ورکول کیږي چې هغه مور د خپل اولاد سره اوسیږي. یو عمده علت هم عمده ده چې ناخبري ده، د اسلام د احکامو نه څوک آگاهي نه لري، که آگاهي هم لري هغه د خپل په نفع تفسیروي. تفسیر هغه شان ته چې د ښځې حق ده، د سړي حق ده، د ماشوم حق ده، هغه فقط خپل په حق پوهیږي او بس، د بل چا په حق باندې یا پوهیږي او یا ورته نه ورکوي. دغه دوه خبرې دي.
کېدای شي په دې باره کې ملک معلومات ورکړي چې کله مرمنه مشکل سره مخ کیږي پولیس ته مراجعه کوي، تاسو ویل چې یعنی په ځینو مواردو کې مسلکي برخورد نه کیږي، ورته د پولیسو لخوا ویل کیږي چې د قضیې نه تیر شي، څه باید ویل شي؟ یعنی کله چې دوی مراجعه کوي پولیسو ته په کوم شکل دوی د قضیه مخته یوړل شي؟
بله، زما په نظر اول خو کله چې یو قضیه حقوق ته ځي هغه باید اتمن یو بخش مشاوریت حقوقي باید ولري، ځان ته مسلکي کسان ولري، حتی ځان ته باید سایکولوژیست یا رواني مشاور باید ولري. کله چې دا ښځه راځي د آرام کړلی شي، که چیرته د ښځې قناعت وکړ یا په خپل زړه د قضیې نه زه تیریږم، هغه د خپل تصمیم خپل ځای ده، یعنی دا ښه خبر ده چې عملته قضیه ټوله شي، خپل ژوند ته ادامه ورکړي. یعنی په حوزه کې په د پولیسو په بخش کې باید د یو حقوق پوهان اوسیږي چې د اقل هغې پوه شي او دغه حقوقي پروسیجر ورته ښه معلوم اوسي چې یو قضیه کوم ځای نه شروع کیږي، چیرته ختمیږي، او د دغه قضیه چې دغه ښځه راغلې آیا دغه پیګیري ته ضرورت لري که نه لري. یعنی دا دومره قوي ده چې عدلي قضایي محاکم ته راشي، او که دا دومره قوي ده چې کورنۍ هم حل کوي شي. د دغه قضیې دغه انوال باید په دغه پولیس مراجعه کې باید وڅېړل شي که چیرته قضیه مثلا ایجاد ده که چې دا باید تعقیب شي، نو باید خسته منظمه لارښوونه وکړي. حتی دی باید مدافع وکیلان سره چې عدلی وزارت ده او مختلف بنسټونه د چې کار کوي، رایگانه کار کوي، هغو سره هم باید په تماس وسي چې د عمق لحظې نه د خسته مدافع وکیل ورکړي، ځکه هغه خو د خپل ښځه نه پوهیږي چې مثلا کوم مې حق ده او چیرته مې حق تلف شوی ده او څه باید وکړم. که د عمق لحظې نه دې سره مدافع وکیل او د حقوقي لارښوونه کې بیا فکر نه کوم چې د دې خز تر مخته خاندونه راشي.
د دې مدافع وکیل خبرم چې وکړه چې مثلا عدلی وزارت او ځینې نور بنسټونه مرسته کوي، د دوی کار ځکه موږ یو قضیه یو مېرمنې زنګ وهلی او فکر کوم تفریق مسله وه، ډیر وخت خپلې مسلې پسې ګرځېدلې وه، رشوت او نور مسایل یاد کړه چې غوښتنه ترې کیږي، بالاخره بریالی شوې نه ده. موږ د بشري حقونو کمیسیون سره هم تماس ونیو، نه وه بریالی شوې چې یو مدافع وکیل چې وکړه چې خپل قضیه مخته ویسي وایي پیسې نه لرم. دوی په کوم شکل مثلا د مدافع وکیلانې یا همکاري کوي چې یو څوک خپله قضیه خپله به مراجعه کوي، دوی پولیس سره په تماس کې وي په کوم شکل باندې؟
نه بله، په ولایت کې خو داسې ډېر معلومات نه لرم چې دا پروسیجر به په ولایتو کې څه رقمي، خو په خپله په کابل کې کله یو مېرمن قضیه ولري یا کوم مشکل لري، بیا ولایت کې مختلف نهادونه دي چې هغې مشوره دهي کوي، مشورې ورکوي د قانوني له لحاظه او د دې دغه مشکل څېړي. بیا هلته یعنی دا نفر خپله باید تلاش وکړي، د خپل وایي چې زه مثلا مدافع وکیل ته ضرورت لرم، که تاسو ما سره مرسته وکړئ، هغوی هم ریفر کوي او په جزایی کیسونو کې مالی دلی چې خپل سارنوالان کله چې په جزایی کیسونو راشي، نو دا ورته وایي چې یو طرف خود سید د سارنوال شو، بل طرف باید یو مسلکي کس چې مدافع وکیل ده. نو قاضي خود سه نه کوي چې یو نفر طرف سارنوال بل خواته یو بې سواده یا هغه کس د حقوقي پوهاوی هم لري، د دې ترمنځ قضاوت کوي. دا خو عدالت نشو، باید دواړه کسان حقوقي پوه مساوي اوسیږي. خپل سارنوالان دا پیشنهاد ورته کوي چې تاسو لاسې مدافع وکیل ونیسئ، بیا هغه وایي چې زه مثلا نه لرم توانمندي، دا کومک او دا همکاري شته زموږ په عدلي او قضایي نهادونو کې. هغه خپله ورته وایي چې خیر دغه مرجع سره یا دغه نهادونو سره په تماس شي، او روزمره مدافع وکیلان په ولایت کې خپله ګرځي او دا وایي چې که څوک قضیه لري، رایگان لري، هلته مشخص پروسیجر لري، یا مشخص پروسیجر له طریقه هم دی کولی شي ثبت نام ځان ته مدافع وکیلونه سي کوم ستونزمنه خبر نه ده.
بله نجیب صاحب تاسو بیر تر اګرزو خرمن اوریدونکو 0725550999 4015 مو د ټلیفون شمیرې دی کولای شي را سره تماس ونیسي وسام یو لاند د ماخلو د می ورسته بس تاسو اړیکې جواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشیخ پرونه ته خراغلی قاری صاحب پښتون سره ټلیفون په لیک وصل شوی. قاری صاحب سلام خبرونه ته خراغلی.
محمد علي سپردي سلام الله تاسو ولې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ټول وطنوالو ته سلامونه ولې کوم درنې ملمنی خور ته سلامونه ولې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو خو هر ورځ هر یک شنبه په نامه د شکر چې سکوت یا نور بس څه څه موضوعګانې تاسو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې به وجود دي چې خرافات او رواجات دي وجو کې جامع د عمل واغون دي خو تر اوسه نه دا هغه څه نه په هر صورت الله خوشنطونه چې د شودو پرځت باندې کې موجود دي چې مشکل په کور کې اصلا دا مشکل کچیر موږ حل کو اصلا مشکل په کور کې ام اصلاحات نه راځي نو څنګه باندې اوسه دا زړه سړي ته ښه نه یا پردن په بده کې ورکول یا هغه د ایوان په شکل خرڅ ولیا دا چې پرځت باندې خوشو خوشنط کول یا یو مظلوم طبقه دا یو مظلوم قشر دی دا په څنا څه په ما څه خبره باندې هغه وهل ترکل یا فزت رکول یا غرس رکول یا دا هغه په ګوت باندې پلاستیک ویلول یا د پلار کرنه په شول دا هغه خوشنطنه دي چې د شوزي پر ځای روان دي. او په هر صورت د ملمنو ساده ملمنو سیم پښتنه دا ده چې دولت خو هم وایي چې موږ شیدګي ورته کوو په بازي مواردو کې شوزي په ماکیمو په سرایي ماکیمو چې ماکیمو کې یو سواره سم نه لري هم خورم نه لري شاهد هم نه ستاروستن هم نه صدا خبري. نو ساده ملمنو سیم پښتنه دا ده دولت وایي موږ د امن خوني ورته جوړ کړی دي دغه شوزي چې دا مجبوري دا عمل څخه فرار کوي دا د امن خونو ته چې ورنکیږي هلته څومره مسؤلیت لري دا خو یاو هم پښتنه دا ده په زندانونو کې مشه دي چې ول کې دې موریدا دغه په زندانونو کې واره سم نه لري په زندانونو کې تاسو هم مدافع وکیل د شیل سره څومره څه چلن کې جالته.
بل ډیر مننه کوم قاری صاحب. قاری صاحب پښتون فکر کوم له فاریاب نه تماس نیولای او پښتنه به تاسو یاد شکړی وي. یو بل اوریدون کيم دوی مر سره ټلیفون په لیک وصل شوی دوی بمرا واخلو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی. مخکې لدی چې خبرې وکړي رادیو مو بند نه کوي ځکه اواز یې نکاس کوي.
اورې ورجانه جوړیا
مننه تاسو غږ اورو رادیو مو بند نه کوي چې اواز مې نکاس ونی کی مهرباني نمبر ته ویل کوم ځینم تماس نیولې نه
کیلی. او سلامونه مننه تاسو مهرباني یو پښتنه لرو ورجانه
مهرباني وکړه نوم دې راته نه وای مشکل پیخی راډیو دې بند نه کوي خبرې
وکړه.
مهرباني
پښتنه نه دا روزانه دوی چې په خاراتو کې کوم د ښځو حقوقو کې کار کوي یا فعالیت کوي د اطرافو کې دوی کوم خدمتونه کړی او که نه دي کړی پام کې لري یا نه لري.
تشکر مننه. بل اوریدونکو دوی بم را واخلو. سلام ستړي مشیخ پرونت خراغلی. ښه دوی تماس پرې شو. بل سلام ستړي مشیخ پرونت خراغلی کس مونږه غاورې مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی.
شکر خیر زمانو نور لا تو تاخیل نه لورنا
تو تاخیل سب خبرونه ته خراغلی.
سلام تو خیر زمو تاسو را دی تاسو د ویسا کا دا زما خپل دا غدې زمو د خصوصا زمو په خپل کو ته دی یو ځل کای چې یو کوته څه ده په لال سي د دې خاوند بمل سي دا د ځلکا یا زدا صدا د دې خاور لکه حیوان پسې پر دې وات دې په یو ماتم ته ورکې نه خپل ساته ورکې غاښ دې اختیار نه لري دا یو د بلوک پښتانه کې نه په هندستان کې نه په عربستان کې دي خپل په قوم په افغانستان کې دی نه کله دا یا لا پیدا کولای شي کوي که
بله تشکر تو داخل صاحب یو بلاوری دون که دوی بام را واخلو سلام سری مشیخ پرون تخراغ لیم
من نکام جنب تفتات ها و تجویسی و زده راڈیو چولو درنو همکران و ریتون که تسلامون آنه که اخترامات غندی کام پا دی هیلا چرا تراغ و جد بوی و خخ پرون هم پیل کردیوی
مانانا زیرک صاحب خبرون تخراغ لی میرابانی پختن دی مطرح که نظر رسر لری شریک که
قربان در خیر موضوع ته مشاره کړی دا جنای سردی صاحب زه دومره غواړم چې لکه څنګه چې موږ یو نوړه د لرو چې په بده کې ورکول په ولې کې چې موږ فکر وکړو چې په ډېرې سیمو کې دغه ستونزې دغه مشکلات را مستشوي دي چې یو چا په بده کې خور لور ورکړي د حد یا کل کې دغه فرصت دی بده حد تلاله ده کچیرته کو دې دغه نوړه د تخمګ لاس واخلو چې په بده کې باید ورنکړل شي ولې کچرته دغه نوړه د پالو سیګ نه امکان بولر شي دغه مېرمنو تر منځ ستونزې راپورته شي نو زه بیا هم مې چې کچرته دغه ستونزې نه حواله مونږ په ټولنه کې ولر ورکا پر دې سیټ چې دغه پروسه باندې منه کېږي او بل کدر ته وې موږ په دې سره هم دې ستونزې سره مخ یو کله چې یو خور په کته سره ولې کې ستونزې مشکلات سره مخ شاو ولې چې تاسو ته نو د خپل ستونزې پښنیادونه ورته وړاندې کی او بیا چې ورته دې د ستونزې په بیل بجرته په حال کې وینو که چیرته موږ د غسی و زمينه بر د فر یو خاطر ولې ولرو واکه پر دې مرینه نه خاصنه قرضیان شتون ولري نو کولی به چې خاصي په خپل واسره د خپل قرضي وزیر کوم ستونزې مشکلات خندل
ډیر مننه کوم زیرک سپ خو سنه تماس نیولې وو بلوریدونکو به مرو اخلو سلام سړی مشیخ پرون ته خراغلی
سلام څنګه شې جوړه
مننه کوم مهرباني خبرون ته خراغ علیکم زینم تماس نیولې
مننه انسان الله المندوانم به المن ولات میاول
هلمندوال سپ خبرون ته خراغ علی مهرباني ورور ستاسو غږ منلرو مهرباني خا فکر کوم خبرې نه کولې په هر حال یو بل اوریدونکو دوی بار واخلو سلام سړی مشیخ خبرون ته خراغ علی اوریدونکو کله چې تماس نیسئ نو مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ یا که نظر اثر لري شریک کړئ چې نور اوریدونکي هم د ټلیفون په لیکه منتظر دي چې هغوی ته هم نوبت ورسیږي سلام ستړي مو شیخ پروان ته خراغ لی
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
احمد همدرد در سره پاړی کا کیم د لغمان نه خرغیونه
همدرد صاحب د لغمان نه خراغ لی خبرونه ته مهرباني
تا سلام او مېرمانه تا ټول اوریدونکو ته سلام
وعلیکم السلام
خبر اده سیدا سي څنګه خو د خزو د نرانو په واغې کې ډيري دي باره کې کنه خدل ته موږ په دې علاقه کې یو ستونزه ده یو دوه جن کېانی دي په یو کور کې پیغلی دي دواړه کنه خپلوان سره غلي رښتیا برابر کړی دا دوی څه کوم یو ور کړی دا اوس هغه موږ ته د دابل را کړی دا اوس په دغه ستونزه کې دواړه ناستې دي کلونه پرې ووتل او بس جړه معامله پرته ده یا که دغه مسله مثال دلته خو په دې علاقه کې خو چا حل نه کړه مثال ډېرو جرګه مارانو دواړه کورنۍ پښتانه دي که نه او یو م خپل ژبې نه نه اوړي ما دا در کړی او دا وایي چې ما دا کړی ده که نه اوس په دغه کې خبره د کورنۍ پرېږده هغه خو هر سړی خپله خوشحاله بستره کې د شپې سمدي او ډوډۍ هم خپه خوشحاله غم په دغه دواړو جنکیانو کې راغلی ده دغه دوسیه به څنګه حل شي ستا په نظر
همدر صاحب کله چې معمولا دغه د ورکړې د نجونو د ورکړې مسله هلته نوم یادیږي چې په دغه نوم باندې که نه د نکاح چې په دې نوم بله لور نه لري او په دغه شکل باندې نو دې کې نه
پوهېږدغه ستونزه دې ته حل شوې ده چې هغه شهیدان چې پکې کم ناست دي هغه هم په دې کې دغه خبره کوي که نه چې هغه کور والا خبره نه مني چې هغه چا دا خو ډېره پښتانه دي اوس سخت ده مونږه صرف دغه خور نه دغه غواړو که نه چې مثال د خبرې دغه
حالات هم په دې بله همدر صاحب نجیب صاحب د نه یو پوښتنه لري دې ته مهرباني
وکړئ وروره مالده اتمان د مشکل په رایباري کې هم داسې واقع کېږي چې مثلا دغه مسله نه واضح کېږي په نکاح کې خو شاهدان راځي بیا د خبره یعنی ټول اوري زه فکر کوم دغه د رایباري نه دغه مسله چې کورنۍ بعض وخت رایباري نه دا مشکل شروع کېږي او بعض وخت کورنۍ به باوجود چې په هیګه چې مثلا دغه بیبي سره د غواړي نکاو کې اماده د دل لپاره چې بل لور نه یا ځان خلاص کی یا کمبل مشکلی نو دی وای چې نه یاد مشر او د کشر مسلې چې منګه والا کشر ورنکو مشر ورنکو کشر نه ورکو نو دغه سو تفاهم فکر کوم دغه جن شروع شوی بیان کا کې دا مسل واځي کی پس ته به
کوی کله هغه وایي چې دا کوم زه در کومه که ته دا بله کوې زه د مرګ ته تیار یم ځان هم در باندې وزنم هغه وایي چې زه واده وم نو زه به همغه واده وم که پې مرم
مشخصه پښتنه د امن خونو باره کې وجد جوړ کړی دي څومره لته خزه مسونیت لري او په زندانونو کې د خزه حالت څنګه ده د امن خونې یو نسبی شکل ده یعنی بعضی خزه شاید ډیر مفید واقع شي او بعضی خزه مضر واقع شي مګر نو شویل چې د امن خونې سل په سل کې د خزه مشکل حلوي هو هغه خزه چې مثلا د ولایت ناراضي کابل کې کور نه لري یا د بی سرپرستی او یا د دل خطر سره مواجه دي د مرګ خطر سره مواجه دي چې مقابل لوره یعنی هر لحظه غواړي چې د دې انتقام خپل وخت لري خپل مغه غوسه وکړي نو دا ورته بهترین ځای ده اما په بعضی مواردو کې یعنی شاید یو خزه خنه وسیږي ځکه هغه خزه به وړکې جرم کړي نو تل تر چې متکرر جرمونو سره به ګوري نور خو سره باشنا کیږي نو د دې د جرمی جرأت باید دو چند درې چند شي نو بیا هم کوم اړخ د سوال درنه پاتې په ډېر بخنه سره او بل پښتنه زمنګ ورور چې نومې را سره نشته دی ویل چې تاسو په مرکز کې چې کوم فعالیتونه لري پولایاتو کې کوم فعالیتونه لري نو زه به د ورور نه هیله کوم چې راځه پولایاتو کې تاسو یو ټیم جوړ کړئ د خپل د ولایت د خپل د منطقې هغه خزه ډیر ښه کولای شي چې خپل د منطقې خزه درک کړي دغه مشکل حل کړي نسبت نه چې کابل نه یو خزه لاړ شي ولایت او په داسې شرایط کې خو نشي کولای چې یو خزه د کابل نه لاړ شي هلمند ته هلمند کې باید تاسو زمينه سازي وکړئ تاسو باید لار هواره کړئ چې څنګه خپل لونی وروزي څنګه هغه مکتبونه ته ولګي تر هغه بیرته تاسو ټول ته خدمتګار شي فعالیتونه شته کارونه تر سره شوی دي په مختلف ورخونه کې اما جوابګونه دي چې موږ تاسو ټول مشکلات حل کړي ټول به توند وخلو پکې بل پښتنه دي نور الله تو تاخیل و یا د ورور پښتنه کوله چې د کونډي سره باید څنګه چلند وشي د کونډي حق او حقوق په قران کې راغلي په حدیثو کې اشاره شوې ده نو کونډه اختیار لري د خپل د عقد نکاح چا سره خپل عقد وکي او کپیغ سره مثلا د عقد نکاح کولو لپاره غږی هغه برته صراحت نه وي چې احمد یا محمود اما کونډه صراحت حق لري چې د خپل د ژوند ملګری او ټاکی او د دې ته حق خدای ورکړي چې دا کینی وي چې چا سره نکاح کوم چا سره نکاح نه کوم د دې ټول حقوق به خواندي وسیږي او دا به هم څوک نه چوالات حق نه لري چې واده کې څنګه چې یو سړی خزه امري دا عقد نکاح اجازه لري یا خزه هم یا خزه خو به د سړی نه ډیره یعنی محتاج تر ده ځکه هغه سرپرست نه لري هغه غواړي چې ځان ته سرپرست لري نفقې له لحاظه یعنی ډیر ضرورت ورته لري نو موږ تاسو هم باید ورته خندونه ایجاد نکو بل نور پښتنه کړي و چې بدور کول بدور کول ورکه ډیر سنمنه خبره ده دا زموږ تاسو اسلام کې نشته دین کې نشته حتی په اسلام کې نکاح شغار هم نشته شغار بدور کاغه دي بدل چې یو د یوې خزه مهر دی بلې خزه مهر سره تبادله شي او که مهرونه جدای بیل خبره ده نو بدور کول خو په هیڅ وجه نشته دا یو ناپسند او یو خراب دود ده د موږ تاسو کولای شو چې ټولنې آسان پیروخانه کو د یوې خزه نه بلې جرم به یو نفر کوي بل نفر به قربان کیږي که څنګه چې د جزا قانون وایي چې جرم شخصي عمل ده هر څوک چې جرم کوي جزا به هم هغه ویني اما نه یو نفر جرم کوي جزا بل نفر ویني چې هغه په بدو کې ورکول کیږي نو دا موږ تاسو سره کچ دغه ناپسند عرف د خپل ټولنې نه څنګه وکول شو چې بیرته کو د پښتنې بل رقم دا سرنوالیانو کې باید زنانه سټاف وسیږي ته ډیر هدا پورې ورکه صغیرات راغلی دي بیا هم ز خپل د خبره تکراروم چې منګ او تاسو چې خپل خزي تعلیم یافته کو خپل خزه مسلکی روزنه ورکو نو دغه یو ورځ به د سراج شپولات کې به منګ سالنوالانو لرو مدافع وکیلانو بولرو د خزه د خزه خدمت کې لکه څنګه چې خزه خپل خزینه ډاکټر ته بیا نو دا هم ورکه عین یو مشکل چې منګ تاسو به ترته توجه کو بل ډیر دردون کې قصه چې احمد همدرد لغمان منګ سره شریک کړو ورکه اول خود ته د احساس ډیره زیاته مننه کوم چې د خپل دی او کلیوال درد من سره شریک کورو راکه دا خبره راکه مشکل خبره نه ده نامزدی مدنی قانون وی چې کوزه واده ده د واده کولو لپاره واده هر وخت ام جلیل منځوړل شي ام هلک لمنځوړل شي او دغه تصویر تفاهم شوی شاید په مشرک شری خبره اوسیږي اما هغه نفر چې الک ولاوي چې منګه مثلا فاطمه نامه من کړی ده فاطمه نامه کول شي چې لاړ شي محکمې ته د فسخ نامزدی وکي د فسخ نامزدی په ورکول سره مدني قانون هم د حق ورته ورکړی ده او دا هیڅ مشکل نشته وای چې زه د غالک سره کوزدایم اما اوس نه مانم په دغه عاملونو باندې په اسلام کې هم ورکه کله چې یو واده کیږي د واده نامه دغه پروسیجر ده چې هغه نامزدی ده بیا نامزدی نه بعد یو څو وخت د شناخت لپاره الکو جلی ته د وخت ورکول کی کدی یو بل سره وکولای شي چې ژوند ته ادامه ورکړي خو ترخه کنه فسخ نامزدی قانوني او ښه طریقه ده دی بیت لیو قضایی مراجعه وکي دا د الکم حق ده د جلی حق ده چې باید دغه رشته لمنځه ویسي.
بله ډیر زیاتمنه کوم مدافع وکیل خالد نجیب چې زمونږ بل نه منلی و خبرونه ترغلی قدر من اوریدون کو لتا سو مننه کوم چې تر دې دمه لمنګ سره وې 0909900006 میرا مو فعال وې دونې پجریان کې ک قضایا سره مخ کېږي لمنګ سره شریکه کې تربیه مو په پاک او مهربانه سختن تلاس پرم.